په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خلاند خبري برخه هم لرو پایل د دې سات په خبرونو کوو نن به په اسلام آباد کې په یوې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د مسلمانانو نړیوالې ټولنې رابطه عالم اسلامي په نوښت په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړیږي د اسلامي همکارۍ د سازمان او آی سی پر مشرانو او د غړو هیوادونو پر یو شمېر استازو سربېره د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک په ګډون د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي وتلي مذهبي مشران پوهان او د حقونو فعالان ګډون وکړي د اسلامي نړۍ د غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې خپل مرکزي دفتر څخه پرون جمعه په یو بیان کې په خپل ویب پاڼې خپور کړی ویلي چې د دې دوه ورځنۍ غونډې چې د پاکستان د حکومت په همکارۍ جوړوي هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالي ارزښتونو دین دی او په ټینګ د هغو قوانینو ټولو قوانینو او عوامالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه غوښتنه بدرګه کوي چې د امریکا له سنا جرګې غوښتي دي چې په حق کې ډیره د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سی د بندیزونو لګول رد کړي خاغلی بنت بیګا په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی آی سی سی د افغانستان په ګډون د نړیوالو جرمونو قربانیانو ته د حساب ورکولو لپاره مهم فرصت برابروي هغه زیاته کړې چې دغه محکمې او د کارکونکو په وړاندې بندیزونه او ګواښونه په هغو ځایونو کې چې عدالت ته ډیره اړتیا ده معافیت ته وده ورکوي د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا له سنا جرګې غوښتنه کړې چې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو او د تمویل په اړه لایحه رد کړي دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو اسرایلي مشرانو د نیولو حکم صادر کړی چې په غزه کې د جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي د امریکا په لاس انجلس کې د هستوګنې په څو سیمو کې لتیرو څو ورځو راهیسې د لګېدلو اورونو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمېر لږ تر لږه لسو کسانو ته رسېدلی دی د لاس انجلس کاونټي د چارواکو په وینا لګېدلو اورونو شاوخوا لس زره کورونه ودانۍ ویجاړ کړي او شاوخوا 180,000 کسان له خپلو کورونو ایستل شوي دي چارواکو ویلي چې دغو اورونو تر اوسه څه باندې 15,000 جریبه ځمکه سوځولې ده د اکیو ویدر په نوم د هوا پیژندنې و خصوصي شرکت د زیانونو اټکل د 115 میلیارد ډالر ترمنځ کړی او ویلي دي چې ښایي د زیانونو اندازه له دې زیاته شي هغه سیمې چې د اور لګېدو له امله زیانمنې شوي له یوه بل د لوټ او تالان له خطر سره مخ شوي دي پولیسو د لاس انجلس په سیمه کې د سیشن بی په ورځ د لومړي اور لګېدو رئیس لږ تر لږه 40 کسان د غلا په تور نیولې دي په ډیرو هغو سیمو کې چې اورونو اغیزمنې کړي د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان شوی او د ملي ګارډ سرتیري پکې د ګزمو لپاره ګمارل شوی دی د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون جمعه د جنوري په لسمه اعلان وکړ چې رومانیایان به نور د سوداګرۍ یا سیاحت لپاره متحدو ایالتونو ته د سفر کولو د مخ د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د متحدو ایالتونو سفارت یا قونسلګرۍ ته د تګ اړتیا ونه لري د دغه اعلان له مخې د رومانیا اتباع د مارچ میاشتې له 1 وروسته اړ نه دي چې امریکا ته د سفر لپاره د امریکا له سفارت یا د دې هیواد له قونسلګریو ویزې ترلاسه کړي بلکې دغه پروسه به په آنلاین بڼه مخته وړي د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د امریکا سفیر کاتلین کاولیک د سفارت په ودانۍ کې یوې غونډې ته دا د امریکا او رومانیا په اړیکو کې یوه حساسه مرحله او د دواړو هیوادونو د څو کلونو د ګډ کار نتیجه یاده کړه کاوالیک اول دی وی زید معافیت دغه پروګرام چې لمخه به چې د غوښتن لیکونو پروسه په انلاین بینه تر سره کیږي د مسافرینو پیسې خوندي او د رومانیانو لپاره د سوداګرۍ خندونه لمنځل شي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دا او نور خبرونه به هم کول شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدې خبرونه ډېر برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل نن به اسلام آباد د اسلامي نړۍ د یو شمیر استازو د غونډې کوربوي چې پکې په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې په موضوع پکې بحث کیږي له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم د شی بار سره وصل دی طاهر خان مخکمو اوریدونکو ته د دې غونډې د تیاری په باب معلومات ورکړل د دې غونډې اړوند نوې پرمختګونه شوې دي bale تر هغه پورې چې زموږ د مشال څنګه له خبريال سره اړیکه ټینګیږي پر هم پام دې موضوع کې به هم تم کیږو د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی وای د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استادو په غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي ملاله چې د نجونو د زده کړې لپاره د خپل فعالیت په خاطر په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو برید کې ټپي شوې او بهر ته د درملنې لپاره لیږدول شوې او په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې پاکستان ته محدود سفرونه کړي دي د فرانس پرس خبری اژانس راپور له مخې د ملاله خیریه بنسټي وویان چې نومې نه دی پډاګه شوې ته کړي چې ملاله به په اسلام آباد کې په دې دوه ورځې غونډه کې چې نن شنبه پیلېږي او په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې پر موضوع کې بحث کوي په حضوري بڼه ګډون وکړي پاکستاني چارواکو هم د هغه د حضوري ګډون پخلای کړی دی د خغلی طاهر خان سره زموږ غاړي کټینګ شوې ده طاهر خان زموږه غاوري د دغه غونډې په اړه ورسته پرمختګونه څه دي
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته یو خو تاسو د ملالۍ یوسفزئی خبر وکړه نو هغه اسلام آباد ته رسیدلې ده د پاکستان دولتي ټلویزیون دغه ویډیو خبره کړې ده چې د پاکستان د زده کړې د وزارت یو چارواکي دغه د اسلام آباد په هوایي میدان کې هرکلی وکړ او ملالۍ یوسفزئی پخپل د ټولنیز رسنۍ چې کوم دغه ایکس باندې دا پاغي لیکلی هم دی چې دا به د یک شنبه په ورځ وینا هم کوي د کانفرنس ته وایي چې ډیر خوشاله ده چې د اسلامي نړۍ نستعل سره دا په ګډولو کې او طالبانو ذکر هم کړی دی چې داغي پټکو داغي د جرمونو یا داغي د اعمالو داغي باید چې محاسبه وشي خو بهرحال خیر لګه شیبه کې کانفرنس پیلېږي رواني شروع کیږي او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وینا به کانفرنس د دې آغاز وشي چې سبا به هم دوام کوي او د پاکستان د چارواکو چې کوم وینا د اهداف په اړه باندې نو هغه د انجنونو د زده کړو د هغه چې کوم ننګونې دي او د هغه د حل لپاره یو مشترکه دریځ او موقف هغه خپلول دي نو بهرحال کانفرنس پلګه شیبه کې شروع کیږي سوابم دوام لري او بیا به د دې دوه ورځې کانفرنس په پای کې د اسلام آباد اعلامیه په نوم باندې یو بیان هم خپريږي چې باغې کې به چې کوم فریکړې شوی فیصله شوی دا غي اعلان هم کیږي
bale طاهر خان د دې کانفرنس نوخګر رابطه العالم الاسلامي په خپل خبره کړي بیان کې ویلي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او پټینګ دی هغه ټول قوانین او اعمال ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي په افغانستان کې جونې لښبګم ټولګي پورته لز دکړو منه شوې او همدارز د پونتونونو او نورو لوړو زدکړو ماسو دروازې هم پر مخ انتړل شوې دي تر اوسه پورې چې کوم استاذ راغلي دي آیا په دې برخه کې کوم څرګندونې کړې دي چې دغه غونډه به څومره ماسره وي ګټور وي او آیا نتیجه به د دې سبب شي چې طالبان په یو شکل دغه سختو پالیسیو په شاشي
ګوره د پاکستان د تعلیم وزارت د زده کړې وزارت کوم یو مهم چارواکي دی. پاکستان کې وو تسکتر وی، افغانستان کې دغه ته مرستیال د وزارت وی، هغه یو د دې کانفرنس د مقاصد او د اهدافو په اړه باندې کوم خبره کړې وا. پاره کې یو هغه دا وی چې په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو د جنکو د تعلیم په اړه باندې یو غلط فکر او سوچ پیدا شوی وو، او داسې یو ورتیا وا چې دغه سوچ او دغه فکر لری کړي، بدل کړي. نو دلته زمانه زړه دی چې اشاره هم افغانستان ته، چې په افغانستان کې کومه تګلاره ده د طالبانو د حکومت د انجونو په اړه باندې، د تعلیم په اړه باندې. نو کیدی شوم دغه یو بنیادی علت وی چې دې کانفرنس دا کانفرنس نن جوړیږي، دوه ورځې نه سبب هم دوام کوي، او دا افغانستان ته بلنه ورکړل شوې ده. دغه د پاکستان د تعلیم وزیر په مرستیال په خپل باندې دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت ته بلنه ورکړل شوې ده. البته تر اوسه پورې د کابل لخوا په دې کې د ګډون پاړ باندې سنتي ویل شوی، سفارت د اسلام آباد کې د افغانستان د غیر چې مونږ اړیکې ټینګ کړه، هغه وایي چې کابل نه دوی ته هیڅ یو پیغام نه دی ورکړی شوی. نو داسې احتمال شته چې افغانستان په دې کې ګډون نه کړي. البته د پاکستان د تعلیم وزارت وایي چې د دې کانفرنس یو پیغام به افغانستان لپاره وی، او دی خدا هم هیلمن وو چې په دې کې کوم د اسلامي نړۍ مفتیان راځي، دینی عالمان راځي، وزیران راځي، ماهرین راځي. نو هغه یو اثر هم پاکستان لري، د عربي هیوادونو ځانګړي ذکر وشو په طالبانو باندې، او دی هیلمن وو چې د دې کانفرنس کله اعلامیه خپریږي نو احتمال شته چې هغه په طالبانو باندې یو غیز او یو اثر هم ولري. خو به رستو به قتل غواړي چې آیا د دې پیغام څه دی او اخوان بیا څه جواب راځي.
کپل اندر ته وایي د پاکستان دغه وروستي وضعیت په پام سره چې په وروستیو کې د ډېرې برخې د خونړیو بریدونو شاهد دي، دغه کانفرنس ته امنیتي تدابیر کلک نیول شوي؟
امنیتی تدابیر بالکل نیولې شوې دي، او حتی چې کانفرنس کم نن پیل کیږي، آغاز کیږي، نو په هغه کې فقط د دولتي رسنیو علاوه نور چاته اجازه نه دی ورکړل شوې. نور رسنیو ته وروسته به کتي چې کله بیا دا ولنه پرانس غونډ ختميږي، دا وروسته بیا څه کیږي. نو دغه تک هم وګورو نو امنیتی ګامونه ټینګ دي. ملالوی سبدې چې په هغه باندې پاکستان کې پسواد کې حمله شوی و، او هغه چې بهر ژوند تیرې، نو هغه د پاره امنیتی ګامونه مخکې چې راغلي و ډېر اوسم ډېر دي.
بله،
امنیتی ګامونه ټینګ دي، چې وزیران پکې راغلي دي، مهم شخصیات راغلي دي.
کور ودان تاسو لکه چې ټوخیږي هم، لکه چې هوا به سمنوي، په هر صورت تاسو لپاره د عاجل روغتیا هیله کوم. کور ودان مننه طاهر خان له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریالو چې د اسلامي نړۍ د نننۍ غونډې په باب نور معلومات را سره شریکول. د اسلامي نړۍ من جمله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس او د غراز دینی عالمانو د نړۍ د یو شمېر سازمانونو مدني ټولنې او د غراز نورو لورو د استادو په ګډون دوه ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د نجونو او هلکانو د زده کړو په وړاندې پر پرتو ستونزو پکې خبرې کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني، چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازه یې میرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته رې چې دا نارینه دي او دا ښځینه دي. حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعضې خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دلته کېږي، نارینه لاس دلته کېږي، دا د علما او اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هېڅ ځای نشته. یعنې حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابه شو دله چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولي وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابه شو دله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري. ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چا نه کولی شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها، یعنی کونډه میرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده لپاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په همدې حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها واذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها یا رسول الله وهي تستحي، مونږه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه مونږه اجازه وسنګ واخلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خپل مبارک خلی ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکۍ یا خورجانی زته احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی. یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکي، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم په دې کې د رغبت ده. او دا موږ ګورو ابراهیم خیل چې موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ د کومې لورکۍ چې خوښي هغه چوپ پاتې کېږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کړي. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دی، دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلئ. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل چوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوګه چوک ورکي، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو. ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 5 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینو نه پوښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او بلته بالعکس د خزینو نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې له دوی پاتې ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوی له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کارتنه پریدي. دغه موضوع له پخوانه نورم زیاته سوی ده چې په یو شمیر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کیدلی سي.
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بې غیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیايۍ ځای دی. خدای نه خواسته چې ته خپل وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته ترازی چې د لورکې له حق ورکا. او ته من حیث مسلمان، من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو دواړه پروت دی، تاسو د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په د باندې شوی چې دوه حقوق ورکا. خو ته بیا هم په حقوق باندې دوه سترګې پټې، دوه په حقوقو باندې تجاوز کې او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په ده کې چې دغه حقوق تاسې د پښو لاندې کړي دي، یعنی په ده کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د ښځینه طبقه او حذفول دي، ښځینه طبقه د ټولنې او د معاشري نه ختمول دي. حق خو داسې یو شی ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته ترې حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دو بالکل د ښځینه طبقې ته د انسانیت په څیر نه دي قایل. یعنی انسانیت خو صرف دله نه وایي، موږ د یو شمېر علماو نه د دو اورو یو شمېر علماو نه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به بیا په سټیج باندې او بیا به وله سوشل میډیا مې به ډېره به بیا مایک پروت وي، او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالوي. یعنی ما له اوس شرم راځي چې زه دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپله وایي پوهېږي باید کې مسکیم شي. یعنی دا څومره بې شرمي ده، دا څومره بې حیايي ده. د علماو نوم تاسې وشرمو، د اسلام د نوم د شرمولو پسې تاسې راغستې ده، دا د افسوس ځای دی.
لیوي خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو، د انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له وجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي، هر چا ته یې چې ورکړلې. راځو کورنیو ته، کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ همداسې یو چلند سره وکړه، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی، اوس نظام په منحص د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري، هغه شفقت ولري. اما ته خو واقعي پلار یې، ته خو معنوي نه یې، ته خو یعنی ته خو حقیقي پلار یې، ته خو حقیقي مور یې، ته خو خور یې، ته خو ورور یې، ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې؟ نو بیا هم هغه نقطې ته راځم، هغه تیرې نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندې وي، دوی خپل حقوق نه پیژني، دوی خپل حقوقو لپاره مبارزه ونه کوي، دوی خپل حقوقو لپاره مبارزه کول ولا شرم ښکاري، او د پښتو خلاف عمل ورته ښکاري، او د دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان تر لاندې دوکه مرګ وی ک درد وی ک هر څومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وسغمی او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګیږي، د دبد عمر سره جوړ نوی، د دبد قواری سره جوړ نوی، د دبد خایص سره جوړ نوی، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده. بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي، دغه مېرمنې په ټول عمر دغه سي محرومي وي او دغه سي مظلومي وي.
کله دغه مېرمنې دغه انجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسوي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورته یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغې د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د پاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه باید چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکې، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید یو بل اواز ووري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوخ نشي، یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو دسی وي چې د خځې خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي، هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړې ته وخت ورکړئ ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي، ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوخ شي، او بیا د راووځي خپل تصمیم ونیسي او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې دا علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظ ویلي دي چې دوی اواز خبرې به دوی بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړې غوندي، بعضې اوازونه غټي، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه وو اواز ډېر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لا باندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي وي، پرته د دلخواشې نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت، کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې، دغه کور بنیاد تا غلط ایښی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سرته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه ښځه، دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور پر راوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کوي، سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري، سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویلای شي چې مثال خبرې تاسو شریعت مراد کوي، تاسو اسلام مراد کوي، تاسو حقوق مراد کوي. دا د پینې په کومه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط ښی دی، تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ښی دی، یا د واسطو ښی، یا د نوع فشار باندې ښی دی، نو روان وخت کې د خپلو اولادونو لپاره د خیر تمه کول، د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د داسې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي. او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
که اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي، یو انجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي، او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي، دا خو دلته مکتب نشته، کار نشته، مصروفیت او مسؤلیت نشته، باید واده یې کړم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه اوسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب
رغبت محبت په اساس باندې واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او مینو محبت په اساس باندې وشي، او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیت وک او بل د چ په فکر سره وشي، د ژوند مثبت وي، دا په ژوند کې ډیر خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، ناری نه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو د دوه آئندم جوړه ده، د دوه اولادونو ایندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعماليږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري، او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي، هغه کورنۍ ورته ټاکي یا ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره، آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي؟ د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق لاړ خطاسي وغږیږي، خپله د ځان لپاره څه کولی سي؟
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې په اوس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوي دي، دوی محکمې ته رجوع کړي چې دا دوی یو مسلم حق دی، شرعي حق دی چې دوی باید محکمې له رجوع کړي چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم. نو هلته خو قاضي څوک ناست دی، متاسفانه قاضي خو پر احمد سنت طریقې پګړې والی ده، ګیرې پریښې ده، خو نور مغز خالي دی بیچاره، نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکړي؟ هغه خو په مغز کې شیا نشته، یو فقط پګړې ده او ګیرې پریښې ده، د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبر دی، هغه به څه د په حق کې فیصله وکړي؟ هغه به څه وکړي؟ نو دغه یو نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقې مایوسه کړي دي، د دوی زړونه مات کړي دي، یعنی جرأت د نشي کولای چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کول زه د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده، او په محکمه کې موږ تاسو وزګورو، په محکمه کې موږ تاسو، نو الله رب العزت دغه محکمو نه خلق وساتي، ځکه چې عدالت نه وي، ځکه چې انصاف نه وي، واقعا غټولنه مایوسه کیږي. نو اوس وخت کې د دوی لپاره ښه خبره امدا ده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بده بده دي وکي، نه وایو چې د هغه ګستاخی دي وکي، نه، هغه د کینه، هغه له دی وایي چې د علماء او د سید حق علماء او د ستاسو کینه د ما حق دی، هو پلار په دې باندې ګناګاریږي، مور په دې ګناګاریږي، د سړی سره ما ژوند نه کیږي، دغه ژوند ما خراب دی، دې باندې څه ګناګاریږي؟ ما روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکم، هغه ما نه څو قسم مطالبه لري، هغه به مثال د خبرې، یعنی د خو واده خو هدف د پاره کیږي، نو هغه چې ما زړه دی، هغه چې ما رغبت نه وي، هغه ما نه مطالبه لري، نو زه به تر تاسو چې ژوند ما زه ګناګارم، نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم، بلکې زه غواړم چې یو خښ ژوند ولرم، او د خښ ژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم. والدین نه دی لطفا هله دی ونو کی چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کوي، او د صحیح علوم سره په دې کې مشوره وکړي.
بلې، قران ته په تاسو سوال ولري، البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي، دوی ته تاسو ویل ولري،
هغه والدینو ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي، تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دو سره مشوره وکي دا د دو ژوند دی دا ستاسې ژوند نه دی اوس که خدای ناخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک وخت او هغه الک خدای ناخواسته یا مثال له خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډیر بد عمل خو ته خو کولی شي چې مشوره وکړي چې لورې دغه ځای زه تا لپاره مناسب نه ګورم زه پلار یم زه تا باندې شفقت لرم زه په تا باندې محبت لرم دغه